سلام په کابل کې لاس پچی شوې په رواني وسات کې بد مثلث او مې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخ کې خبرونه راپور نوای د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلی دي. فضل الرحمن د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي چې له ملا هیبت الله اخندزاده سره وګوري تایید کړی وه چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. د اعلامیې له مخې پر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 40% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډرو له 12% څخه 14% ته، پر اورلګیتو یا ګوګړو له 15% څخه 10% ته ګمرکي تعرفه لوړه شوې. په دوام راغلی چې دغه اقلام په افغانستان کې دننه تولیدېږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. په داسې حال کې چې خلک بیا ډېر کله اړتیا وړ موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او وایي د بیکارۍ د زیاتېدو له کبله په زیات مواردو کې خپل د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP د هرات ته زلزله ځپلي او د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. دغې ادارې پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2 میلیونه او 200 زره اغېزمند شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په وینا هرات کې د اکتوبر میاشتې د 8 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او نږدې 2000 نور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ دوایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلې او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدرانوا په دې لوبډلۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لوبډله هندوستان ته رسېدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي.
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شلوریزه لوبه د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او دریمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د 20 اوورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 5 اوریزو لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. شمالی کوریا پرون د دویمې پرلپسې ورځې لپاره د جنوبي کوریا پر لانجمن سرحد د توپونو ډزې وکړې. د جنوبي کوریا د پوځ د لوی درستیز دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي شاوخوا 60 توپونه د شمالي کوریا د لویدیځ ساحل له لورې ویشتل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه توپونه بیا د ژړ سمندرګي په یو پوځي حایل ساحه کې لګېدلي دي. په اعلامیه کې د ګاونډي هیواد پر دغو اقداماتو انتقاد شوی. جنوبي کوریا ویلي دي موږ شمالي کوریا ته یو وار پر پوځي حایل ساحې د توپونو د نورو اندښتو لکبله پکلکه خبرداري ورکوو. د جرمني خبري اژانس ته خبر لمخې د پتاسل کې چې د جمعې په ورځ دواړو هیوادونو په خپلو سرحدي سیمو کې پوځي تطبیقات هم وکړل.
احمد شیبریم هرکلی موکوم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د ګاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پرې خپرونه کې په دې اړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تېر یوه کال کې د طالبانو او چین روابط شایي تر بل هر ګاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واستوه او طالبانو پیکنګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د وی غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپې کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړې. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو 2 لسیزو کې داسې دي چې مکار را باندې لره نه به کار در باندې لرم، یعنی تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زور وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاودش کاریدل سړش کاری د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اگست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2020 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګورئ نو که مو خوښ سو کولی شئ چې سبسکرایب کړئ او خپله تبصره راسره شریکه کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ له لارې راسره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن راسره دی. د دواړو هرکلی کوم. حسمی صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پیکنگ روابط څنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې هم ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات دي. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګېږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره دا ده چې دوی په شینجان کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسېږي. نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبان تر رهبرۍ لاندې دغه قانونه قراردادونه چې دوی لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خاطر طالب سره ډېر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډېر تاوان دی نسبت دې چې اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین د پاره عمده مسله دا ده چې کله امریکا د افغانستان وتله ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کېږي او په دې کې چې هر څوک ځای ناست دی د دې خلا پاتې کېږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید موږ ښه اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات دي.
د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو. دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نورو هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه داسې څه کتونکي وایي په پاکستان کې؟
نو کولو د چین دغه ته راشو څنګه چې اعظمي صاحب ویلي، نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې شوي د هغه چې د چین د په افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتي ستونزه ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې هلته کې د ایسټرن ترکستان موومنټ کومه خبره کېږي، دغې نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسې نه بیا افغانستان ته واپس یو کی. د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغه لور ته ډېر پام کوي. ساس خیلی زیب الله مجاهد څو ورځې مخکې ویلي چې موږ د افغانستان سره د تیلو په راویستلو کې، کاپر او نور په هغه راویستلو کې د چین سره چینایي کمپنیانو سره دغه سې لوزنامې شوې دي. خو بیا چې په هغې باندې موږ د سیمې پوهانو سره خبرې وکړو نو هغه ویلي چې په تېرو وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړي دي د نورو حکومتونو سره، خو هغه هم بیا لغوه کړی شوي دي. نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري، که پرسکه د امنیت وضع ښي نو الله به دوی په افغانستان کې خپله سرمایه کاري کوي. دی هم دغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامه کوي خو هغې ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډېر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه سی پیک خبره چې کله کېږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري. تر ټولو مهمه ګټه دوی همدغه خپله ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي، په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا رانشي، او دغه راز چې کوم ایسټرن ترکستان موومنټ دی چې د هغې مخه ونیول شي په دغه سیمه کې. نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سږ کال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړي، قراردادونه کړي دي، خو لا هم هغوی ګوري خپل ګټو ته ګوري او امنیت ته ګوري چې آیا ته عملي شکل ورکړي او کنه.
محمد صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان کې اشاره وکړه، البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړي دي او ځینې چارې مخته هم تللې دي، حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل اومه تیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلي دي. خو خیر، که د چین نه ورهې خواته تاجکستان ته راشو، از همې صاحب له تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمېدو دی څرنګه روابط د طالبانو ارسو؟
د تاجکستان موقف ډېر زیات واضح دی. هلته هغې د هغې ډلې چې جبهې مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفت کوي، هغې ته ځای ورکړی دی. احمد مسعود، احمد شاه مسعود زوی، زیاتره وخت په تاجکستان کې وي. ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسیال مړی وي. هغې ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي. مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسي کېدلی، دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډېر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي، او کله چې دغه دوه هېوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي، شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هېوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي سل فیصده دوی خپل اړیکې دوستانه کړي. هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته، د هغې د خاطره غواړي چې یو مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب وبخښئ، تاسو دې ته اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتره کړي، نو په تاجکستان هم تاثیر کوي. که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري، مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله، په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه، هغه پولی چې بندې وې هغه بیرته پرانستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو، او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد یې له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي، په ترکیه کې لاسلیک شو.
زه فکر کوم د جبهې مقاومت سره ډېر نږدې روابط تاجکستان دا د دې باعث کېدلی چې طالبان چارواکي طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي. او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې، په افغانستان کې چې کوم تاجک قوم اوسېږي، هغې او د تاجکستان خلک دې ډېر زیات پخوانی روابط لري. نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکمې ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډېر وخت څخه ډېر دغه دي کوي. پاتې شو د زه فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شي ته فکر وسیږي چې د تاجکستان، چین، پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوائنټ بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې ګزمې وي، د پولیسو ګزمې وي، زه فکر کوم کچیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین په وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب، چین، تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبانو سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د د جبهه مقاومت په طرف باندې طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله مخکې تر دې چې امام صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په وروستیو کې د نړیوال بانک وغوښتل چې د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې محمد صاحب د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشحاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته ځي او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
هغوی خو ډېر زیات خوشحاله دي. او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې ته ټول نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډېر زیات خوشحاله دی، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته دی چې هلته کې په د ورځې یوه ګنټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتلس او شل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډېره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو اړیکې خرابې شوې دي، نو د هغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډېره حده کم شوي دي. او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید د شغلې اتمر اسحاق اتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخکړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابط د پخوانه خو ډېر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هېوادونو ترمنځ موجود دي او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنۍ آسیا نور هېوادونه افغانستان سره تجارتي روابط لري، او دغه روابط پخوا ډېر زیات و، خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه روابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپه د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان روابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه. یو د امنیتي دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډېر کوي وستومره نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نورو ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو کاچاک دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان او ازبکستان حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي، به دغسې لوړ د دې دوم تهدید دا دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم شوی نه دی، لا هم شاید زیات شوی اوسېږي. دې کې شک نشته چې طالبان دا ادا کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا ادا وي پخوا هم ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی، همیشه قوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید، دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک ته به افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي. او ځینې دغه سیم دي، ځینې
اقدامات که چېرته داعش دومره جدي تهدید وي، نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې د ریل پټلۍ د افغانستان له لارې تر پاکستان وغځېږي، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته ځي راځي، او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتلل.
شبر صاحب، د اقتصادي پروژو دا خو یو لنډمهاله موضوع نه ده، دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې، مثلا کار پر کول او یا ځینې کشنی پرمختګونه په دې ارسه کې دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي او پس د ډیپلوماټانو حضور په یا راشه درشه طالبانو سره ګوري دا خو که چیر دی دا خپل افراد روانستوی پا دا وضعیت بندی پون نسی دی یو نو رنده کانکی جی دا افغانستان دا حالاتو خاصلن بیا کم دغه نلری خبر نلری او کل چیر دی دا غافل کی جنو بیا دی سی پالیسی و کم تعدیدون چی دی تا متوجی دی آغا دیر کار نپر کهی نو دا دی دا پار از فکر کوم دا یو ادون دیر زیاد کوشش کوی چی طالبانو سر دا افغانستان پوسنی حالاتو کی پاته سی او وو پویږي چې روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې او د هغې فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید دوی څه نوه عکس العمل وشي نو دا راشه درشه ټوله د دوی خپل په ګټه ده طالبانو د ګټې دپاره زه فکر کوم ډېره نه
مننه د ایران په برخه کې مخکې تر دې چې ازمي صاحب ستاسو نظر واخلم د ښاغلي اتمر نظر به په لنډو راواخلو چې د ایران او د طالبانو په روابطو شخېدلی
د ایران او افغانستان روابط ډېر پخوانی فرهنګي کلتوري ژبني او مذهبي دي او له ډېر پخوا وختونو ځینې دغه روابط ښه ساتل شوي دي مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډېر ټینګ دي تقریبا په کال کې $2 میلیارډ د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري
اسامي صاحب له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه تر $2 میلیارډ پورې رسېدلی په 2023 کال کې لیکن بلې خواته طالبان نو باندې د کډوالو فشار د سله ایران راشړي او افغانستان ته ځي دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري سي همداسې به په 2023 کال کې هم تاودوي
د طالبانو د اول دوره کې د ایران او طالبانو اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې ایراني ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول ایران خپل عسکر سرحد ته راوستل او ملل متحد دغه نوی کړی شاید یو عمومي جنگ ته تللی وای بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک بم حمله وسول هغه د ایرانیانو لاس نو تاریخچه ډیره خرابه ده د دواړو د اړیکو مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلانې د هغه سره اړیکې خرابوي بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې که چیرې داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنګیږي نو د هغې سره موږ همکاري کولی شو دا همکاري شیبر صاحب ډېره د افرادو تر مابینځ وه هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډېر ښه اړیکې لري هغه ډېر محدود دي یعنی ټوله ډله د ایران سره ښه اړیکې نه لري خپل رژیم ټوله د ایران سره ښه اړیکې نه لري څو محدود افراد هغه وسمسته مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کوي یا به مشکلات راته جوړ کړي هغه ایرانی طالبانو ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زده ده چې د مذهبي تفاوت دی سنی شیعه مسله ده زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته
مننه اعظمي صاحب لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غزوی ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډېر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه روابط مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډېر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نه شي هغه پاکستان دی له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب روابط ډېر کړکېچن ښکاري د طالبانو
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړې نو هلته کې چې وسکلې وغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغه مشه دغه خبره مخته رااله نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خبرې او سره لیکي وي د چا مزه وکنه وا نو عمده خبره کیږي چې هغه وخت کې ستاسو یاد چې د پاکستان دغه وزیر اعظم ویلي چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان دغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه. نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جماعت باندې ځانمرګي برید وشو، هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو. دا په تیرو لسو کالو تر ټولو غټ خونړی برید په پاکستان کې، او د دې 2023 کال پای ته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرسپل خان کې په دربند کې وسلوال برید وشو، پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو. دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړی برید دی د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې، ځکه چې هغه کې لسګونه کسان جوبل شوي هم وو. پاکستان نو وزیر اعظم د پاکستان د پوځ مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بریدونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي، هلته کې چې کومې وسلوال ډلې دي هغوی کې په پاکستان کې، او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز دی اسلام آباد کې، اسلام آباد میشته، نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 لسیزه کې تر ټولو خونړی کال وو. په دې کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګوي چې نیمایي په داسې دي چې په هغه کې افغانان ککړ وو. دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي، هغه دوی دغه تور لګوي چې دا له افغانستان ځمکه دې خلاف کارول شوې ده. نو دغه حوالی سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بریدو شو په ډیرسپ خان کې، نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کړ. د دین علاوه پاکستان څو وره غوته احتجاج کړي، تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره وکړه چې بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې مونږه باید په افغانستان باندې برید وکړو، په افغان طالبانو باندې برید وکړو، ځکه چې هغه هر څه ټولې چې کومې سره کرښې دا غیلا راکړي.
البته اشکزي خپل برید خبره نه کړل، چې امریکایي ډرون الوتکو ته ځای ورکړو چې هلته برید وکړو. او تاسو د اسلام آباد انسټیټیوټ ته اشاره وکړه، هغوی وایي چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی. اعظمي صاحب، تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څرنګه
ارزوئ؟ پاکستان د خپل هغه کړنو سزاوار دی چې په تیر شل کړنو کې په افغانستان کې د هغې څخه هم پخوا کړي. زه فکر کوم پاکستاني چارواکي چې راځي شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر موږ باندې حملې کوي، دا یو نوه متاسفانه مسخره ټوکه ده. په خاطر دې چې دی هغه څه کړلي دي چې وسیری بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی وو، ټریننګونه دی ورکول، د زخمیانو دی الته دا کول. هغه ډله رالله نن حاکمه شول، په کې ځینې افراد عقدې لري د پاکستان په مقابل کې، هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي.
نو ازمي صاحب مخې ستاسو خبره پر کوم زنه په هانس زمو خبرې کیږي، هغه چې پاکستان دا ډرامه ردی د پر کی چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته دی، او دوی ته چې کوم د ترګریز پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو.
خیر دی، هغه دی هغه انګلیسي کې سوی دی فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان ته هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي، لیکن اساس ته چر شو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواو ته.
دا یو اړخ دی چې واقعا ځینې افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري، هغه دا وایي چې موږ باید جی ټی پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړو. دوی زموږ سره کومک کړی دی، دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستاني د دې په اصطلاح پاکستاني مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو. دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې قوي افراد شته چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکې نشي خرابولی. هغه که هر څه تغییر ومومي، مګر دغه اړیکې نه تغییرېږي.
اعظمي صاحب وبخښئ، همدغه برخه کې کنه اوس ګوره، د دې مجاهدینو حکومت تقریبا په جوجټو کې جوړ شوی و، لیکن هغه حکومت مشه په یوه بم کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود. عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسی پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند لارې لاړ او د مجاهدینو مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې هغه له پاکستان سره ښه روابط درلودل او هغه یې دې له خطره چې په کابل کې واکمن شوی نه و نو له پاکستان سره روابط همغسې پاتې شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره روابط لري دا به بیا همداسې روابط وي؟
هغه مجاهدینو کې داسې ډلې م دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسنه اړیکې لري لکه خپله پاکستاني چارواکي چې لري د پاکستان ته هغومره وفادار دي لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکمتیار مثال درکړو چې دغه روابط اسنه دي.
نه
نومان خو بده ده لسوژده
نو داسې نه دی چې که چیرې په ځینې مجاهدین رهبران یې د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي نو دا لازمه ده چې ټول طالبان هر هغه ډله چې د پاکستان په حمایت باندې کابل ته واک ته رسېږي بیا بېرته د هغې سره اړیکې خرابوي. په دغه کې په طالبانو کې هم داسې قوي افراد شته لکه پخواني هغه مجاهدین چې تر اوسه پورې پاکستان ته ډېر زیات وفاداره پاتې دي او دا وفاداري زه فکر نه کوم چې وشکي.
محمد صاحب مننه، اعظمي صاحب له تاسو هم مننه کوم، نور وخت اجازه نه راکوي او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه وي راغلی او په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی. تر بلې خپرونې مو خدای مد.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني. دا ځل درته د تیرې اونۍ نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایم. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نامنې او د افغان کډوالو د راشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو، د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان ښځو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو، د نړۍ د تیر یو کال ناندریو او سیاسي او نظامي کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر سره سره د نن په ومه ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند دی واخیسته او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وې. د اکتوبر د 14مې او 15مې دغو زلزلو چې ټکانونه یې درې اونیو پورې حساسېدل، د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان. دغه زلزلو درې څلوېښت زره کورنیو کې 114,000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساری د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کېږي. د ځمک پېژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د ښویېدو له امله رامنځته شوي او دوام هم ځکه وکړ چې دا پلیټونه له خوځېدو وروسته رو رو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طراحۍ پوښتنی او نیوکې راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي، خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړي. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپله غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیرېدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نه شول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژنده. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړی او دوی ته یې ګڼې استازولۍ هم سپارلې. د طالبانو د مرستیال خارجه وزیر عباس تنزی په وینا دا مهال 21 سفارتونه کابل کې فعال نمایندګۍ لري، بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیې په 13 فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې، خو مالیزیا بیا په پټ او اعلان شوي ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړی. دغه راز چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مې وروسته رسما طالبانو ته او د طالبانو سفیر یې ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان له دې امله او له دې ادعا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې ګمارلي جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد چې طالبانو ته سفارت سپارلی، خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو میرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته په تمه وو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امر رسانی منع کړې او جولای کې بیا له 2,000 تر 15,000 پورې د میرمنو سیګارتونونه چې 8,000 ښځو پکې کار کوي وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې 100 هغو نجونو مخه هم ونیول چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللې وي، خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې ایله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوالې نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګولی، خو له دې دوه میاشتې وروسته یې کابل کې د ښځو د خدیجه الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ، په دې توپیر چې نارینهو ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان یې امنیت او اقتصاد ته ګواښتي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی، او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول، او 40 نور په ډېر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډېرې میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دومه پیښه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و، او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومت روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډېره سختۍ ویزې صادروي، او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بېلابېل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تېر یو کال کې د طالبانو پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوي ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورسوه. برعکس، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې، د ریل پټلۍ مشر مولا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې، او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو، او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستاني ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې، او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچی ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول او تر نیم میلیون زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د ډیسمبر په 14مه نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته بللې وو. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه له راتګ سره د وضعیت د شکېدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه وو؟ زما له همکارۍ وو.
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو ډسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټک شوې. د مې میاشت کې د اورومچی کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. دغه راز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب یو کمربند یو لار کانفرنس کې ګډون وکړ. همدارز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزي، زعفران او انار پکې ننداري ته وړاندې شول. چین دغه راز د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومت شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نقد او نور بشری مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه هیواد د چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او اوبو څه خړی خو سوداګری او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشي کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال لپاره تر نه غواړي خو د دایښ په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دي. ایران د 2023 کال فبرورۍ کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استازي حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسؤل هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچا تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې دغه هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته له ایران د ریل پټلۍ، د غزولو تجارت پراخول او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وه. دغه راز د دسمبر په وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایراني چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. دې لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایراني ځواکونو د تیر کال څو نښتو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولې د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا وینا ونه شوه او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونه نیوله شوه. ملګرو ملتونو ډسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم ور رد کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایي؟
د ملګرو ملتونو اتاویې مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیر شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي دی ویناوالې پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه له ویلو ډډه وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمې نیمه کې د سیمې اقتصادي ناسته های سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونه شوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریټانیا، سویس، ناروې او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطې سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوي چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. دغه راز قطر کې د افغانستان په تړاو د دوحې فورم کې هم چې د ډسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې د پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به یې کوله، د ډسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځېده او له ترهګرۍ یې شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوي هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته یې له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2013 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه، خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی دی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالي شورا په نوم د پخواني جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثره په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحده جبهه په نوم د جمهوری دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي، او مشر یې سمیع سادات آن د کانګرس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راست په نومبر کې د تاجکستان دوشنبې، د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپلو ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاط وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو یې سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټره زاکره افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 12 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه د جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سعید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کېږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړې پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعال شبانې بسیج بیا په مې میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان جونو روباتیک ټیم مشرې او بنسټګری رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړي. د افغانستان د اترو ادارې د بورډ پخوانی غړی زهرا نظری بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپله کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسې احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې د نړۍ هم په تېر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تېره شوه. تېر کال د جنورۍ په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې 2 سوارلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړی وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعته پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلي ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نخته د جنوري په شپږشتمه وي، بل جولای کې واخو، ورپسې د اکتوبر په ومه د حماس تونلارو لخوا پر اسرائیلو لوی برید او ورپسې د اسرائیلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه د جګړې اور مړ شوی نه دی. او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربن بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تروسه لسګونه زره انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه یې غزه کې د یوه روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیانو مرداخل شوي او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمي دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډېره بېرته پر اغېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کال و. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلی، حکومت د ټاکنو د ترسروي توان نه لري او دولتي خزانه کې له 1.5 میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځئ ګډي ګورو.
تیر کال دا 2023 کال د می پنهمه نیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لامل یې د دغه هیواد ګڼ عماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. دا دغه بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بیلې کړې او عمران خان پکې دوه ځلې ونیول شو چې له هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وایي دغه هیواد کې ترهګریزي پیښې او جرایم 92% زیات شوي دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډېره اسماعیل خان بریدونه وو. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنه کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول. او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې برید کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاس او ګریوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتی دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼې د امریکا څو ایالتونو باندې لرې راګرځېدو وروسته راوپرځول شوه. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکاڼې کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوی فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. دا دومره اوږد سمندري طوفان و چې له فبروري نه تر مارچ پورې 5 اونۍ ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې 655 میلیونه ډالر زیان هم پرېښود. دې طوفان په ملاوي کې 1216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خونړۍ نړیواله پیښه د ترکیه او سوریې زلزله و چې لږ تر لږه 150,000 انسانان یې مړه کړل. د فبروري په 6مه دغې 8.8 درجې زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یوه نه یو ډول زیانمن شول او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه یي، خو د چین ولسمشر شی جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شی جین پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مے په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و او مخالف نماینده کمال قلعه‌دار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بېرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په اتلسمه په سمندر کې د یو نړیوال میلیارډر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټمټ د ټایټانک بیړۍ د غرکېدو په څیر غوغا جوړ کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوې ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 50 کسانو سره کېوته، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 15 واړه سورلۍ تری تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړوونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارگولیت او برټانوي تجار همیش هاردنګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو. دوی د اوبتل جوړوونکي کمپنۍ ته لسګونه زره ډالر ورکړي وو چې د سمندر لاندې ورسي، خو لکه مرګ چې ځانته په پیسو اخیسته وو. خو بل اخوا د جون په درویشتمه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژین په روسیې ځواکونو را وګرځېده، د روستوک، انډان، ورونیز او بلاس ښارونو له نیولو وروسته د مسکو په لور روان شو، خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوب یې مخالفت نه ډېر ژر بېرته لاس واخیست. بخښي دلته نیمګړی و چې له دې موقتې سولې وروسته هغه نادارکه شو او دوه میاشتې وروسته د اګست په 23مه د الوتکې د غورځېدو پېښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پروګیژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالب خبرونو خالی نه و. 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیل او غازي موټرو اکتفا کم شي، او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي وادونو چې وار لمخې برقي موټرو ته مخه کړې ده، دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه درې. د تیر کال بل جالب خبره دا و چې د 2023 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټی څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. د نمخ کې او درې می باندې ته د ټول نړۍ اړون 115 میلیارډ فاکتونه ورکړل شوی، خو نوې بڼه یې دومره پوهه شوې ده چې 100 تریلیون فاکتونه ورته سپارل شوی. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کی چې پاره شنونکي وایي که موږ مصنوعي ځیرکتیا زده نکړه نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټه اخلي، نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بل جالب خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضايي راکټ د جوړولو وه. د مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16مه ټکساس نه وتوغول شو، خو څلور دقیقې نوې تیرې چې 14 وکړه او تجربه ناکامه شو. برعکس اگست کې د هند چندریان درې ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته، او لاغې وروسته هند د شمسی نظام د څېړلو لپاره هم راکټ واستو، خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو وه چې اسرایلي ساینس پوهانو اعلان وکړ. د سپرم یا بیزې له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورته والی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیډه کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډېر زیات لري دي. او جرمني چې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې یې کړي، بالاخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپله خاوره کې وروستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه، او اوس له اټومي انرژۍ پاک هېواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپل یو برخه برېښنا له اټومي انرژي تامینوله، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15مه به د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیښتیا له وجې ځکه هېره نه شي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. د خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول، او معلومه شوه چې 614 تنه نور هم نادرکه دي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي، او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي. نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته لاړ شئ. خو د 2023 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشالونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا دریو کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو تر څنګ د 6 میلیونه انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل، خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي، مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو. د ناروغۍ په 211 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثره کړل، چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 5,00,000 نه زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بلل شوی. د 2023 کال د اگست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.5 فارنهایت درجه حساب شو، چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو، چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی و. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 8 میلیاردو څخه واوښت. په همدې سره د نن اومه ورځم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.